خوش آمدین تورماسه.
من حسن زاده صاحب کور ودان دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او د عبید الله عبید په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د مولا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تېرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولي سیمه کې له مولا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. مولا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر مولا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د مولا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 440 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سری میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزي د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل
فلحال دوه اتیا کسان مونږ نه وای استولی دلته تېر هفته مونږ واستوه چې لغه دوه اتیا پنځه ماشومان چې تداوي اجاب نه کوي عملیات ته ضرورت نه درلوده ادویه ورته توصیه سوی ده. هغوی بېرته راغی په همدغه ګروپ کې او بقیه هلته په المان کې دي. هغوی انشاءالله شپږ میاشتو باید بېرته مراجعه.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سری میاشتې د پروګرام په دوه اویایمه دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه د
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نه شي افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي تلال برازي د سوریې دولتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل سوو شمېر 25 تنو ته رسېږي. هومس ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. دمشق پلوه ال اخباریه ټلویزیون ویل چې چاودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي. الزهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاواروف سره په سوریه کې د نښتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سره سوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیال سره یو ځای نن یوه کنفرانس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لنډمهاله اوربند باندې یوه لنډمهاله تړون باندې سلا سولو چې کیدای سي په راتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاواروف هیله مند دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلي دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې اووه کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی ری. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پېښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. له رایې اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېر سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 40% تر 25% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سوو رایو کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیب بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید به وي.
د هم د افغانستان د سینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کیږي چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلی غیر مسئول در اجتماعی ما هستند باعث آزار و اذیت مردم میشه، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مندل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره سي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل سي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کیږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین دا سره په سټوډیو کې او جزئیات راکوي. لودین صاحب په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډیره مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې له دې پرته د نورو تشکیلاتو په څرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې عالي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرایه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ دې شورا ته مرستیالان او د دارالانشا مشر او مرستیالان هم ټاکل شوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همداراز لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا د رولنشار رئیس په توګه ټاکل شوی او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستیالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوي تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوي تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي او د همدې مخالفتونو له امله د نوي تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څه موده وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا نوی تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا، یعنې د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د څلورمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټې په اړه بحث کیږي او دا راز په دې خبرې کیږي چې له طالبانو سره په کومو شرایطو خبرې پیل او په کومو شرایطو مخکې سره ولاړ.
بل خغله لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا په همدې خاطر به وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلاوی نوې شو چې دوی یو څه کریش چې دوی لاس راوړنی ولري، فکر کوي چې دا بدلون نه ولام دی ملوي؟
بله، یو عمده انتقاد له دې وړاندې د سولې عالي شورا پر غړو دا و چې د سولې عالي شورا مشرتابه او دغه رازغړی لکه څنګه چې لازمه ده هسې نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مخته بوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې وروستیو کې ملي شورا بېلابېلو مندري بنسټونو دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې بې طرفه کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوالو طالبانو او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې وړتیا ولري چې د سولې جرګې مخته بوزي. دغو انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا حس کړی چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو. ممکن همدې اړتیا ته په کتو حکومت دا پریکړه کړې وي چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبریالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپلو خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته ښاغلي تورمان اشاره وکړه، کابل سبا نه بل سبا د څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کومو شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه ښاغلی لودین. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د سیاسي چارو افغان کارپوه ښاغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په لیکه دی. د همدې موضوع په اړه به وپوښتو. ښاغلی رنجبر، لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او ویل کیږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوئ دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیزې غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه پیلیدونکي دی، څومره به اغیزمن وي؟
ډیره مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سرته ورسېده. اصل هغه ته باید د پایان ټکی کېښودل شي. د دې لپاره چې هغه شورا په موخه جوړه سوله چې دوی له دغه مخالفینو سره جو جړای ته ورسیږي دوی سره ارتباطاتونه چې دوی متقد په دې کې چې زیغه د سولې بهیر کې دوی دند ونډه واخلي. دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصلا هیڅ نتیجه یې نه درلودله. د دې لپاره چې موږ پخوا هم دا ویلی او متقد په دې وو چې هر خواري له هرې خوا چې کېږي د طالبانو ډېره بلنې په سمت کې چې سولې ته غاړه کېږدي هغه بې فایدې ده تر هغې چې پاکستان اراده دیدي ونه کړي چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دا دنده وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو. دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو پخوا او امکان یې هم نه و. دا اصلا غیر ممکن وه چې دوی هغه خپله دنده چې دوی اخیستې وه په غاړه چې هغه سرته ورسوي. اوس موږ یو نوي پلاو کې داخلیږو. هغه پلاو ختم دی او د شوري عالي شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې دغه شخصیتونو ته ډېر احترام لرم، دا منځلارې مجاهدین دي، په ډیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چې دلته تعین شوي دي، هېڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو. مګر بیا هم همدغه لړۍ ته ادامه ورکول دا د دې معنا لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر هوا ته بادو او دغه افراد ته په واقع.
بله ښاغلی رنګبر، که تاسو وایئ چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به یو سمبولیک بڼه ونه لري او که نه کېدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورئ، بېخي نوی پړاو دی. اوس د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي، څلور اړخیزې ناستې کېږي. په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی. هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په حساب ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا ټټر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبوره یي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لږه خاطر از وایم چې د سولې د شورا هغه رسالت هغه دنده ختم شوی ده. اوس د دولتونو کار دی، اوس د خارجه وزارت کار دی، دلته د متخصصینو کار دی، دلته هغه شورا هم ښه جوړېدله. کاملا د متخصصینو په ترکیب باید جوړه شوې وه. هغه بهترین هغه قوي سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت و متخصصینو خارجی روابطو کې، اړیکو کې او حقوقو کې، په مختلفو مسایلو کې دی باید دغه مذاکره
وکړي. مننه کور مودان رنجبر صاحب، ژوندی اوسئ. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی، پخوانی جهادي مشر، د دغه سولې د عالي شورا د مشر په دوګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه یې توضیحات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. د دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړی او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په ریپورت کې واورئ.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
افغان حکومت ټولو امنیتی ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي.
او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤول وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤول وسلوالو له ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤول وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤول وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤول وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤول وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړې شي، خو یو شمېر افغان کتونکي بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر کړیو شخصي منافع یادوي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنیو لامل هلته د یو شمېر غیر مسؤوله قمندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپسالاران خلیصالانه په شمال کې هېڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. د دوی په واسطه باندې دولت تهدیدی وو که چېرته شمال خلیج سلام چې د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر لیکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل دپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مهمو ژبو باندې تمرکز کېږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع بحثونه کوي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونه را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو، د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو او همداراز په ګڼو ژبو، د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او او ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونې کوي. ښه دی دغه حرکتونه یا د دغې ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې یوه پوښتنه وروسی ښاغلی کیمیا هغه دا چې که پاملرنه ونشي دغو ژبو ته د دغو ژبو غنا ته په افغانستان کې آیا دا ویره شته دی چې دغه ژبې کرار کرار له منځه تللو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 6500 ژبو له جملې ځینې د څېړونکو په خبره د له منځه تللو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې له نیکه مرغه که د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم وي بیا هم تر یوه ځایه پام ورته سوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې له نیکه مرغه د کومې ژبې د له منځه تللو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په اړه یې معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانیو به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځه لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه نامنی له افغانستانه د پانګو وستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. ښاغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزي بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلې دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغې چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکی سامانیو، ازبکستانی ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نه شي، دا مازله له منځه لاړ نه شي، کسر تر څو چې زموږ صادرات زیات نه شي، واردات کم نه شي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه وي.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو او په خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی، نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوی تشکیل اعلان سو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 44 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولي دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې 46 کسان وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشوتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلا سوی. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
سلام په مکرې دی هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته. د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میلیون سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د جنوبي اسیا د 12 دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روان وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې و د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ اې د تکواندو لوبغاړو ګټلي دي. تکل چې وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو برخه پکښه اخیستې ده.
فردا بخیر مسابقه اول افغانستان
دی وایي سبا به د افغانستان لومړی سیالي د اماراتو سره وي او موږ هیله لرو ځکه د اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره مو ډېرې سیالي ترسره کړي او اکثره سیالي موږ ګټلې دي. دا آسیا د کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په 14 پای ته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې ښځینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د ښځو ونډه په سپورت کې کمرنګه شي. شغل رحیمی زیاته کړه چې د دغه ولایت انجونې د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډېره علاقه مندي لري خو اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره زیات سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې دی؟
ډېرې پر ارزښتترینه سیالۍ ده چې موږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او د موږ لومړۍ سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه په ورځ باندې به د هانګ کانګ په خلاف وي. څنګه درې سیالۍ دي موږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو موږ کولی شو د آسیا کپ هغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته موږ لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای سي چې د دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبې به وګټي تر څو کوالیفای سي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای سي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خواندار سه موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمریني لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تېرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې د ګجرات په خلاف. د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سه د منګه ملي لوبډله بنگلاديش ته رسېدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سه دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایی جام که با هم دوی فضلیدی.
او دغه لوبی چه وقت پای ترسیجی او بیرته با افغانستان کرکیت ملی تیم چه وقت هیوا ترستون سی؟
منگا لمره سیاله سبا په نولسم تاریخ ده، دویم هم په شلم ده، دریم هم په دوویستم ده. کچیر تا کوالیفای وکړه آسیا کپ تا، په آسیایی جام که با ترشپگم ده مارچ پوری مصروف و بیا لغه تا خوروس تا. زمنگا لمره سیاله ده نړیوال جام په آتم ده مارچ تا هندوستان که با ترسره کیگی. تقریبا ملی لوبډله به د مارچ تر اخره پوری په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورد چارواکي ښاغلي ستانکزي سره نجیب زمان مرکه کړې وه او د لوبو په اړه یې ورڅخه پوښتلې ول. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته راځو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوري څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشې کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د پنځه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریه یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار و، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې له کله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون صلاح شوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیال سره یو ځای نن یو خبری کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر منوریدون کو تاسی زموگ غاگ لازاده راڈیو سخاوری. در امریکا در برنه چارو پخوانی وزیری او در دموکرات گون کندینی هیلی کلینتن پا نواده ایالت که در خپل گون انتخابات و گتل او در جمهوری غختون کو گون پا خپل منزی انتخاباتو که امریکایی میلیاردر دونالد ترامپ در جنوبی کارولینیا انتخابات و گتل. پا دی اره هم یو راپور لرو چه ده هم زموگ همکار نوریاس نوری براندی کوی.
د هیلری کلینتن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینتن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرز ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینتن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینتن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینتت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینتن بل ملاتړې لیزا ورم والد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرز کلینتن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینتن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینتن په سلو کې 52.5 او ساندرز 46.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 23.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکوشو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکوشو عزیزان او دوستانو ته ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه به هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځئ چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطفلا او حضرت پاکله معلومات دي. دا هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطفلا په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطفلا چې د پلار نوم یې عبدالرؤوف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمېره زنګ وهي 0 1 1 1 3 4 بیا هم ټلیفون شمېره 0 1 1 1 3 4 د دغه سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومېږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر قریب سره کومک کوم. زما د تلیفون شمېره دغه ده 0 1 4 1 1 4 خامخا د زما پیغام نشر ته وسپاري. ستاسو څخه مننه د ازادي راډیو په مخه مو ښه زما پیغام خامخا نشر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکې است. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د تاج محمد پاکره د ازادي راډیو له لارې نه معلومات خپاره شوي دي. ګران ورور، رښتیا هم چې د تاسې د ورک شوي عزیز پاکله د ازادي راډیو له لارې نه داسې معلومات خپاره شوي دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د تاج محمد پاکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان څخه پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی، د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 3 8 10 15 103. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 10 15 103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی الله مو سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
هلو، السلام علیکم. د ولایت د ابوبکر ولسوالۍ ما یو هلک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې. 8 کاله عمر لري. دلته پلار یې بکې اکا د هغه زنګ هم کله ورخ کې وایي. نو چېرې دغه د ماتاسې ته ووایاست زه به دا لک فلاس باندې ورکړم. 0 1 0 4 4 1 0 1. شماره یو ځل بیا وایم، 0 1 0 4 4 1 0 1. دغه زما شماره ده که چېرې پلار یا دلته کله زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیواره باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
فرمان ولایت نه زه غږیږم. مایمای ورور ده د عمر په نامو باندې ډاله شپه کېږي جنازه کا ده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته په دې دغه شماره د ماته زنګ وي چې بر اووه درې شپږ دوه یو چې اووه صفر او شپږ
زابل نن زنګ وهلی ده درته د پکتیکا د ولایت یم دلی د ولسوالي یم دلې په نصاري کښې مثلا اوسم زما یو ورور ده دیب محمد نمیږي درې کاله ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا دوه اویا ډېر اووه سوه اته اویا یو ځلې بیا شماره ووهم صفر اووه صفر اووه اووه دوه اووه ډېر اووه سوه اته اویا.
الو السلام علیکم. زما یو زوی ده د محمد شاه په نامه منخان ته مشهور په محمد شاه د درې د کندهار هر څوک یې په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو ته ماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت هر څوک یې د مرګ یا د ژوند معلومات په اړه په څوک یې د مرګ یا د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو ته ماس ونیسي دوه لک جایزه ورکوله کېږي. والسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله دمخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني پازمت یې دا دي یعنه قد لري سترګې یې تقریباً شنې او د ښي لاس منظري ځکه یې چې مخکې زخمي شوی بېتراکه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي صفر اووه سوه پنځه اویا سره اویا دېرش دېرش خپله شماره ده صفر اووه سوه یو اتیا پنځه سوه پنځه سوه دېرش.
بله السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ختیز احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي الاده ورور دی که هر چا ته د دغه معلومات وي درې میاشتې کېږي چې ندرکه دی د اختر کاکا وراره دی ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووایي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته شمېره یو ځل بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته.
نوم نعمت الله ده د زابل د ولایت د خاکي افغان د ولسوالۍ. یو ورور مې ده حکمت لا نمېږي په نیمروز کښې ورک شوی ده تواخه که تا چا پیدا کړو په دغه شماره دې ما ته ټېلیفون وکړي صفر اووه صفر درې شپږ دوه څلور شپږ اووه پنځه په دغه شماره دې له ما سره لیکه ټینګه کړي. نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم. زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت لا په نامه شوی دي په نیمروز کښې دا درې ورځې کېږي چې څه حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کوي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې دوه وارې اووه پنځه دوه د زابل د ولایت د خاکي افغان د ولسوالۍ د اواري د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی که هر چا د دې سړي معلومات به موږ ته راکړې یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو. دا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کښې خپل انډیوالانو سره ندرکه شوی دی حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر ورځ مسافر ورونه پیدا کړي دي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرحیم ولد ملادالکریم د بادغیس ولایت د غورمج د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورک جمعه خان د خدای داد وي اته ویشت کاله کېږي د ایران خوا ته تللی او نادراکه شوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې تا په نامه شپې سبا کوي او کابل کوم ورور ته یې پته وي په مهرباني سره دې په دغه لمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 9 2 دوباره لمبر ون 0 8 5 0 9 9 2 وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لوانګ د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور دوه کاله کېږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. که دغه مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري، نو خپله د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نګاه نه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 72 10 6 674 دغه لمبر ته دې زنګ ووهي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي، او که خپله محمد عالم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. وسلام دعا احترام.
زه ګل محمد د پکتیا ولایت جدیله د ولسوالۍ یم. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. عید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 2 8 10 8 8 شماره یې ور بیا تکراروم. 0 8 2 8 10 8 8 وسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی حجاد لوی راکا نومی دی. کابل ته تللی دی اوس ورکه سوی دی نادرکه دی. هر څوک د په اړه معلومات لري هغې د زما غږ اوري و دغه لمبر ته دې زنګ راووهي. 0 8 10 9 9 9 8 وسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو د اکا دی محمد ګل د نظر ګل ورور ورک دی. دا دوه کاله کېږي چې هېڅ درکه نشته. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله. 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 8 1 0 8 5 8 1
نعم شراب مدى لكوات تلبين كواما ذا راديو تا ما يو عندي وادا شوكي شمس الرحمن ميلي لغان دي ولايات تا دغا شميرا كارتا تمعلوماتي 0 2 3 9 1 5 2 تا شميرا يو عربيا وان 0 3 0 2 3 9 1 5 2 اتا نمشير احمد والسلام.
السلام علیکم. زه د جوان نور څخه له بازګر سره د جوان غلی څخه د لیکري ازمانم احمد نسیم شډر دی. زما یو انډوال دی چې د کال کې د تجارت په نامه دی. خو دا هغه له څوک درک لري په دغه شمیره د څنګه تاسو یې سفر وو دوه سره ورو اته درې دوه نه سفر یو دا شمیره ته ورو سفر وو دوه سره ورو اته درې دوه نه سفر یو. السلام علیکم.
سلام مصطفی د کندهار ولایت ته شو کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د کاذبی دی اجمله دارخانه خونی میږي. دا وکاله کېږي پاکستان شاکی په بازارات تللی دي. نو اوس یې دا ومیاشت کېږي اړیکه پرې شوې ده. نو که دې که څوک په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمېره کې زنګ راته ووهي. 0 8 5 0 4 8 4 وسلام.
زما دا پیغام دی. زما یو انډوال دی نافظ الله خو نومېږي. تا څو ورځې کېږي چې ورک دی. که دی دا زما غږ اوري او یا چا ما ته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ راته ووهي. 0 8 5 0 3 5 0 4 السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 5 3 4 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 5 3 4 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 2 0 2 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینز د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو وزیزان او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت